په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د جوزجان ولی وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. د افغانستان په شمال کې د وسله والو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په له منځه وړلو سره د روسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې به کمه شي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کار پوه نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې دلیل سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. او د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د عامه نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکې دي. دوی د سهار څلور بجې وې چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې سته چې د هغوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکې سته. د درزاب امنی قمندان زیاته کړې چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تېر شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې یوشتنې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سول. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونې په لړ کې هم اوریدلای شئ. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تېرې شپې عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمد سي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایي او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړی کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په فایله کې په تعداد د 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلاح او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زیوی په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوند نیول شوي دي. خو زیاتوي چې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجري لمریز کال د حمل 1.1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یا محمود له قوله راغلي چې وایي د اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو اقدام دی او دا چې ملګری ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه سي. یا مموتو د باوري او شفافو انتخاباتو لپاره د شرایطو رامنځته کول مهم بولي. لومړني ارقام ښیي چې څه باندې 9,900,000 کسانو د ولسي جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړې دي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه نن پرانستل شوه. د دغه ولایت والی ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه 6 میلیونه افغانۍ لګښت غواړي او په یوې میاشت کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي سي او هم به کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کیږي یو بل زای چې دا د تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل، بغلان او قندوز ته د هغه سره وصل دی. موږ کولای شو چې د دغه شلولټ شبکه دغه برښنا سره وصل کو شار روشاله وي او د خلکو ستونزې به حل شي. دغه
پروژه نن د کندوز والی عبدالجبار نیمی پرانستله. سموږ غلزادې رادیو لري د ایران پارلمان دغه هیوات ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سی او په هیوات کې د جوړو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتي په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او دغه هیواد د پولي واحد یا کرنسۍ د بې ساري لوېدو په اړه پوښتنې وسي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن راپور ورکړی او وایي د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او امریکایي څارنوالان وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر د مالیې له ورکولو ډډه کړې ده. پر پول منافورت تور دی چې د هغو سیاسي هڅو څخه چې د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر د ملاتړ لپاره یې کړي میلیونونه ډالر ترلاسه کړي، خو مالیه یې دولت ته نه ده ورکړې. دغه موضوع د امریکا د 2016 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې په تړاو د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه سوه. د خبرونو پای
خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام د جوز جان ولی وای د شپې ولایت کې بشپړ مات شوی
په درځاو او پرسپکټ کې کومه دا دایښ دلا موجود نه دی او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې دایښ د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپل روسیا په دې کې داخله ده په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم.
په دې رمو د چارو مودې یو کارپو نظر اخیستی. افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په هغې نیټې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون نن اعلان کړه ترسره شي.
یا دا چې ټاکنې به څنډول کېږي او یا ټاکنې په خپلواک سره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او د ډېرې ستونزو سره به مخ ته ځي.
د افغانستان پاړه پر نوزینو نور موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بوکې هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مو اوریدل چې داعش د افغانستان په شمال په جوزجان ولایت کې سخت ماته او خوړله په دې معنی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لمنځه وړل شو. د دې ډلې په سلګونو غړي هم افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. په درزاب ولسوالۍ کې د دغه عملیات د داعش پر ضد ترسره شوي د وسلوالو طالبانو لخوا شوي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې د داعش جرلې په بشپړه توګه له سیمې ایستلې دي. دغه راز دوی ادعا کړې ده چې د داعش په لسګونو غړي په نښتو کې وژلي او له 130 زیات هم دوی ژوندي نیولي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر شاوخوا 10 تنه یاد کړی او ویلي چې 14 تنه ټپیان دي. ویل کېږي شاوخوا 4000 طالبانو په دغو عملیاتو کې ګډون درلود. دا هغه موضوع ده چې زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. زدران صاحب، وروستي معلومات څه دي د جوزجان له ولایته د اسلامي دولت ډلې داعش د غړو له تسلیمېدو وروسته چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور خبره شوې ده؟
بله نورسی، بغس جتاس یادونه وکړه د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا سقوط کړی او د ډلې لسګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال امدا شیبه مخ کې ازادي رادیو ته ویل چې تسلیم شوی داعش وسلوال او افغان ځواکونه تر دې دم الله هم د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې دي او دوی د دې انتظار باسي چې دی ویالو ته کې لارې د دغه ولایت مرکز شبرغان ته ولیکدول شي. دوی ویل ورسته لدی چې دوی شبرغان ته ولیږدول شي ټاکل شوی چې سبا د هغه ولایت له والي سره یو ځای په یوه خبري غونډه کې دا کسان راڅرګند شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قوماندان تورن محمد اسماعیل د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په اړه وی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو جګړو څخه وروسته شاوخوا 200 داعش وسلوال افغان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې ازادي مونږ ته وویل چې په دغو ښځو کې شاوخوا 30 مېرمنې دي چې دوی بهرنۍ دي او په بهرنۍ ژبه باندې خبرې کوي، خو لا هم د دوی هغه هویت نه دی ځانګړی شوی. ښه ده چې په دې برخه کې د تورن محمد اسماعیل څرګندونې د دوو خلکو په اړه واورو.
چار بجائے عامر عمومی شان واضح مفتی احمد دیگر صوبت است.
د جوزجان چارواکي وایي چې د دوه کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط کړی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو غسچاسو هم یادونه وکړه د تېر شپې ویلي دي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې 2 تنه یې بهرنیان دي دوی لاسته ورغلي دي. دغې ډلې همدارنګه په سیمه کې خبریالان وایي چې په دغو جګړو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو 20 ورځو راهیسې په جوزجان کې سخت جګړه روانه وه، خو دغه جګړې تیره ورځ لا ډیر شدت پیدا کړ چې په پایله کې هلته فعال داعش وسلوال یا له حکومت سره یو ځای شو او یا هم د طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. بله نوري صاحب.
بله یوسف انزادران تاسو نه مننه. د جوزجان ولی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه بهرني غړي چې په سیمه کې فعالیت درلود وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او نور په لسګونو هم حکومت ته یا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیز دغه راز وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي عزیزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې تنه وکړه چې د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره یا فکر کوي چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي؟ ښاغلي عزیزي په ځواب کې وویل
اوس الحمدلله د خدای په د زاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی اگر مونږه ولیدلې دي ختم شوی دی. اوس تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې حقیقې په درزاب او په قشتپک کومه داعش ډله موجود نه دی، اوس ختم شوی دی. مګر د طالبان ډله په دې او د درزاب او قشتپک اوس هم ډېر دی. موږ هغه وخته پورې خپل هلې ځلو ادامه ورکوو، خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مغز سره ختم شي او هغه دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي. هغه پورې موږ تلاش وکړو، هغه پورې موږ مطمئن نه اوسو چې هغه زمان چې هغه یو د طالب بلته به باقي وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوي؟ آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ یعنی اوس هم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه، د داعش غړي اوس هغه سفر شوی دی. تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 10-15 کسان تسلیم شوي وو، باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي، تقریبا 210 کسان چې پاتې وو د تېر شوي شپې تسلیم شوی دی. اوس یو داعش هم پاتې شوی نه ده. کوم خارجي ډله دی دغه داعشان وغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوی ده. اوس زما په خیال درځم او کته کې د داعش ډله ختم شوی ده.
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود د 10 مېرمنې هم تسلیم شوی دي. دا مېرمنې څوک دي؟ افغان دي او که بهرنیان؟
نه، دا مېرمنه ټول افغانیان دي. دغه د طالبان د سرګروپان او قومندانانو د کورنۍ دي تسلیم شوی ده.
طالبانو او که د داعشانو؟
د داعشانو د داعشانو د قومندانانو چې کوم دي دغه د کورنۍ دي.
ولی صاحب، د داعش دغه غړي د زور او فشارونو په نتیجه کې تاسو ته تسلیمیږي افغان امنیتي ځواکونو ته؟ دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه ترسره کړي، له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوئ؟ د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي؟
خو تاسو خو یو قانون لرو په افغانستان کې، اساسي قانون لرو، په اساسي قانون لاندې کوم جرم کړی دی چې داعش وي، طالب وي، دغه بل سره وي، هغه کوم ادعا شته، کوم عرضه شته، هغې سره به هغې قانون باندې هغه کې گرفتار کېږي. کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د تاخد دغلا مسله وي باغی کې حکومت افغانستان کوم د عفو عمومي کوم اعلان کړی دا دغه نه استفاده وکي او کوم چې جرم مشخص جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معامله کوي.
د جوجان ولی لطف الله عزیزی و پسیمه که ده داعش فعالیتونو ده غراز نیوازی چه ده افغانستان حکومتی چارواکی اندیخمن کردی و بلکه ده منزنی آسیا پتیره بیا ده غراز روسیه هم دیر اندیخمن کردی و او دستی هم راپور نور کول شویو چه که روسیه لبسلوال و طالبانو سره ریکی نیولی ده اسلامی دولت دلیا ده داعش ده زپل لپاره چه تریوی ریگی چه ده فعالیت لمن منزنی آسیا هیوادونو تاونه رسیگی خو آیا دا چه ده افغانستان پشمال که ده بسلوال و طالبانو لخوا ده اسلامی دولت دلیا داعش ده اصلی مرکز پر لمنزولو سره بده روسیه او ده منزنی آسیا ده هیوادونو اندیخنی کمیشی ده هغه موضوع ده چه زما همکار اسمت الله تاروان ده امنیتی چارو لکارپو جنرال امرالله آمان سره په مرکه که چیرده ده خاقل آمان لومړی ده سیمی ده وضعیت پرده وی
قرار چه معلوم شو دوی خپل عراجی هم للاسه بر کرده او خپل هغه موضوعگان جنگی هم للاسه بر کرده او دوی پرون ده دولتی نیروگانو ته تسلیم سیوی دی تقریبا چون دو دره ایلت و یا خوی پانده و طول دو رزو که پا دایش تا اکمالات صورت و نیوله ورته اکمی لار دی اکمالاتی چی وی اغپی بانی پتا سیوی وی لبل ارخ نه نبلدی دی عرازی و چی او تا ارجان دی پا دی که فیلن تو سپوری ندی ویل سیوی دی اما کم اطلاس ما خیست دا هلته خارجیان هم پکې دي چې د همې نابلدي د اراضي سره وه بنان دوی مجبوره سوله تسلیمېدلو ته
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولی دومره مهمه و یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولی دومره مهمه و دا خبره د دې لپاره دا پښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري او ویل کېږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې شک نشته لکه موږ مخکې چې اشاره ورسره وکړله چې تقریبا په دې 4-5 ورځو عمومي جنگ کې هغه قوتونه د طالبانو چې له عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول شوي وو او دوی ته غوښتل چې خپله جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې او شک په دې کې نه ګڼم لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي وو مخکې هم چې داسې شواهد وو د روسیې له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې وې طالبانو ته او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته چون دلته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي خپله ترکمنستان قزاقستان تاجکستان ازبکستان خپله روسیه په دې کې داخله ده دوی په زپولو کې زه په دې کې شک نه لرم ولې دوی بودن هلته زښت زیات خطر ویني د دوی هغه اشار چې سوای دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و هم د روسان لاس پکې و او هم دغه کوم ولای ملکونه سیالته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د نننۍ روسیې سره دوی تنهتلا د لاندغه سي یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د اوایي له طرفه دی وځپل سوله د خپل د بین المللي دوستانو له خوا نه وځپل سوله په بدخشان کې هم
د ته په پام سره چې په شمال کې اړیکل د افغانستان حکومت ونتوانید چې داعش لمنځه یوسي لیکن طالبان وتوانیدل چې داعش ته سخت ګوزار ورکړي او حتی ویل کېږي چې کاملا لمنځه یوسي نو څه فکر کوي چې که چېرته دا ادعا سمه وي چې ایران او روسیا او یو شمېر نور هیوادونه د داعش په وړاندې د طالبانو ملاتړ کوي د طالبانو لپاره دا یو ډول امتیاز نه ګڼل کېږي او دا به د دې سبب نه شي چې دا هیوادونه په طالبانو لا ډېر حساب وکړي.
دغه شک نشته جناب سروال صاحب تقریبا زیات وخت کېږي د هلمند له جنگونو راځي خو له ځکه کم معلومات لرمه دلته د اورسانو مستقیم د ایران په واسطه باندې صلاح توزیع کړی ده تقریبا ډیره خطرناکه صلاح توزیع کړی ده د سرک کتاب سره تشکیل د سرک کتاب د اورسانو په سر کورولو باندې مابین ته راغلی ده هیڅ شک نشته په دې کې او امتیاز به هم ته نه اخلي.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د دغه مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو اندېښنې لمنځه وړل شوي وي که نه، په دې اړه یې نظر راسره شریکوه او دا هم او په دې اړه هم راسره غږېده چې آیا په دغو عملیاتو کې چې وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد په سیمه کې پر مخ بیولي او هغه نتیجې ته هم ورسېدل، آیا روسیې یا نورو هیوادونو به هم همکاري کړې وي؟
دواستی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اورېدلی شئ. مخکې مو د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو اصلي مرکز د لمنځه وړلو په باب واورېدل او هم واورېدل چې د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي. خو ننګرهار کې چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، وروستیو خونړیو حملو ته چې د ډیرو یې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی، افغان امنیتي چارواکي دې ته اړ کړل چې د ننګرهار په ټوله کې او د په ځانګړي ډول د جلال آباد د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي. د لنډ مهار لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی، خو په دوامداره توګه د ننګرهار دولتي شورا غړي شکایت کوي چې په دوامداره توګه ښایي په جلال آباد کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار وي نه د ملي اردو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په رپورټ کې اورئ.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده. خغل ازمره د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولی او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې ترڅنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبه ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تېرو 3 میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تیرو 3 میاشتو کې ننګرهار د 2 ځن مرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کیسه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وخته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې چې شاوخوا 6 ساعته دوام وکړ 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوامن توګه منځ راشي امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین هلته خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
ښاغلی ردمنیش وایي داعش او نور وسلول غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
په هنه
سمې مون په مطلب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په بیړه پریکړه شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د روان 1492 لمریز کال د وري حمل په 1 نېټه ترسره شي او د دغو انتخاباتو لپاره یې هم ښه تیاری ولای دی. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ښایي ونتوانېږي چې له اعلان کړي مهالویش سره سم دغه انتخابات په سم ډول ترسره کړي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسي.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي، خپله دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوره ده، نړیوال ټولنې خپلې پوښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي، یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1492 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نېټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ تشویش نه لرو، نو آمادګي ورته شته، ولی غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي، بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده، موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر بل وخت کې به حکومت سره شریکو، امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نوي انتخاباتو کې تکرار نه سي.
زما رایا، زما حق.
مونږ د مېرمنې
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د میزان د اتوشتمې د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو خپرونې مه هیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. خو اوس به فریبا ظاهر ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم سوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم سوي دي چې شذې هم پکښې دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تېرې شپې د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه وسلوال مخالفین ژوندي هم نیول سوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1399 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 1 د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره اعلان کړ. په کندز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه د کندز د ولایت الجبار نایمي لخوا نن پرانستل سول. د دغه ولایت چارواکي وایي چې دا پروژه به په یوه میاشت کې بشپړه شي. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتۍ په اړه پوښتنې ځواب کړي.
او ناجیه صفوي هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 1500 لوبډلو ترمنځ د انټر سکول پونوم سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو مسؤل طیب زازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل او لوګر د دولتي او خصوصي ښوونځیو بیلابیلو لوبډلو ګډون کړی چې درې میاشتې به دوام کوي. نوموړي وویل چې د دغو سیالیو هدف دا دی چې د ښوونځیو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکړي او هغه ځوانان چې ښه وړتیا لري ملي لوبډلو ته یې وپیژني. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د سکوهنې د ټیمونو ترمنځ څلورم پړاو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه د شپېتو کلبونو نږدې 360 ورزشکارانو ګډون کړی و. د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف دا دی سو د کابل د تنکیو ځوانانو د منتخب ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په پای کې به 40 غوره لوبغاړي یا ټیم ته غوره شي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه انکار وکړ. پاکستان او نیوزیلند د رواني اکتوبر په میاشت کې د ټیسټ ورځنۍ او 40 ورځنۍ سیالۍ په ترسره کولو هوکړه تر رسیدلې. خو د نیوزیلند کرکټ بورډ د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې 40 ورځنۍ سیالۍ د په پاکستان کې ترسره شي. د نیوزیلند کرکټ بورډ رئیس ګریګ بارکلی ویلي امنیتي بنسټونو ورته ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله د وخت پاکستان دوره مناسبه نه ده. دین کار وسته ټاکل شوی چې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ درې ټیسټ، درې یورزنۍ او درې شل اوریز سیالۍ د پاکستان په قربتوب په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. د 2009 میلادي کال رئیس چې په پاکستان کې په سریلانکایي کرکټ لوبډلې تر رسېدو بریدو شو، نړیوالو لوبډلو په پلبسې توګه د هیواد ته د تلو نه انکار کړی. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بولی خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه. ګروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمه خدمت محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سمره ده.
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې زره اتاویا پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1,305 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1,006 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1,093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالي لوي کېږي. یعنی چیرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کېږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي تانې چې ښځو ته ورکول کېږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کېږي، یا مثلا ښځې د جامې یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کېږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کېږي. او 1,505 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1,509 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امار چې په کمیسیون کې په روان مالی کال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پولاندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د خزو پولاندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کېږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالی د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي، او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیر مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي زان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي. یعنی موږ نسو کوي په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضي هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مېړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې د خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې هغه شاته کینی او غسر واده وکي. نو پدې کې نه د دې خوښې ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د خوښې ته کتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي سو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د مجازاتو د معافیت شتون. یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید ووایم، لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلاپسا وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ د حکومت
څخه شروع چې موږ وبو بندوبس لرو دې کړ چې محکمې له
خواږي. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواښست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوو قضایو نه چې ما مخکې هم امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 104 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 99 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او 900 قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او 90 قضیه صحی مرکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، ترڅو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې، دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ نن مې بیا لتور سترګو سره جنگ ده په لبانوې د زړه د وینې رنگ ده کپرې کړه سر په لاس ور لره ورشم لا پدای باور نشي پزړه څنګه ده دا د هغه شا ویل شیر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شنګوله تاسو د تیمورشاه په حق لا سمره په هیګي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه
ایا کله د نوموړي مقبره ته تلل یاست
زه خو خپل بندي وم په چرخه کې هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته ننوځو د قبر سایل به مو ټول سات بم تیر شي
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي درنو دوستانو ل احمد شاه بابا ورسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه وخت ورسید تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کې دوه یو کال وړاندې په 1446 وختم زیږدیس کال په مشهد کې وزیږید ل احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو په تنکی ځواني کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو همدارس ډېر نورې مهمه دندې هم سر تر سولې وي تیمورشاه یو سرزور سړی وو خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې ضرورتیا خودله احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې غیرت او په هیواد د ستیکېدو جوهر حس کړی وو نو ځکه یې په خپل ژوند د پریکړه وکړه چې د ځایناسته به تیمورشاه وي په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو شل کالې پادشاهي وکړه لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له دا سی وایي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه د خپل اهلیت د مخینه د احمد شاه بابا ځایناسته شو
یو څه چې موږ ته پخوانی شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبره دي په کابل کې له پولې باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاید شمشری پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته تیمورشاهي وایي تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ ده دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي
تاسو ته میمارای خود قنداری
د تیمورشاه زوی شاه زمان لکنداری میمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلي و چې کله مري نو په دې ځای کې به ښخیږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغو دا ځای ډېر خوښېده نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې ښخ شي.
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرزي په دوره کې د اطلاعاتو کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
شین چمن، شنې ونې، په ونو کې ښکلي مرغۍ، د غو ښایسته نغمې، هغه څه دي چې د تیمورشاه قبر ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې. او ډېر سیلانیان چې کله راځي د تیمورشاه له قبر نه کله چې لیدنه کوي، نو لومړی په دې باغ کې تم کیږي، خواوشا ګرځي او له ښایسته طبیعت نه یې خوند اخلي. په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبیح الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبیح الله سره خبرې وکړو. ته دا راته وایه چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی، له کوم ځای راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم ځای ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پولي چرخي کې، خوشې شوی یم، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو.
پولي چرخي کې بندي وې، نو چې کله را خلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که دا راته وایې چې څنګه له بنده را خلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلې، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پولي چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خو آزاد شو چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای بچی وتلو، د خپل طاق نه دالیس ته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولید، دا باغ دی ولید او شنې ونې دی ولید، څومره دې د فکر آرام سره، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات له ذهن لرې سول؟
بس هم دا باغ ته چر او قبر مو ولید، باغ مو ولید، تاسې مو ولید، بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مون باندې تیر شو هغه ډیر شي دی. او
کاورور اوس په فاست راسو درته وایي چې کله دې ملګری درته ویلي چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق و سره راغلی او که ده قانع کړي؟
نه، سره موافق وم، بس د ما په زړه مو مال را بس وس تیمورشاه قبر به مو ګورو، سات به ملک زره تیر سی او یگان معلومات به تیمورشاه په کې واخلو.
معلومات له چانه اخلي؟ څه رقم معلومات
د تیمورشاه په اړه کې
بیا پوښتنه دې وکړه دلته له چانه؟
نه تر اوسه خو بس نوی راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه وکړو.
کله چې د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ شوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسۍ ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس زینې ورختلي دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو، په خپله قبر په حساب زیرزمینی کې ده. بېرته دلته ورکته کېږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومېږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د اوسپنې په دروازې سترګې لګېږي. د دروازه قلف ده. تاسو وروره د دروازه راته خلاصوئ؟
نه، خلاصوم.
ښه، اوس به وړاندې لاړ شو. دلته خو تیاره ده کنه؟
برق ان شاء الله.
اوس نو که زحمت لکېږي لږ وړاندې راځي. قدرمنو دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو نو لرې نه دوه قبره ښکاري چې ډېر ساده جوړ شوي خو مګر ډېر زیات ښکلي. که داسې راته وایې چې یو د تیمورشاه قبر ته، دا بل د چا ده؟
بعضې خلک وایي چې د ښځې دی، بعضې نفر وایي چې د زوی دی. دا دوه قبر رسمي دي.
دلته یو بل قبر هم لیدل کېږي. دا د تیمورشاه قبر په څیر نه ده جوړ، داسې ډېر عادي قبر ده. دې په اړه معلومات راکړئ.
دا حساب د انده سابقه جنگو کې چې انده دفن شوی دی، به دا باسازی کړي، دا کتلې چې دا قبر دی، به په قبر شکل دا جوړ شوی دی.
دا څوک دی؟ هم څه مشهور کس
نه معلوم نه دی. دا معلوم نه، صرف دا قبر رسمي دي.
لقبر سره دلته نور زینه پخانی شیان دی، مثلا ام دغه کوټه کی چې موږ تاسو ولاړی د ډیر پخانی سیستم باندې جوړه ده، ال طرفه کلری تخچې لري کنه د دې پاکل څومره معلومات لري سره ته ویلې سي
دا تخچې چری بیرون دوه دلته وتلی دي د اوکاش چې د پوره جوړ کړی
د تیمورشاه د قبر په خوا کې د بل ودانۍ چې دا هم په لرغونی تاریخي بڼه جوړه شوې الته پاسه کمرام کاری خایده به دل پاره ای چې د دې قبر ساتنه په خټو غباندی وسی اوس یو ورور روان ده غوړی چې دلته د تیمورشاه لقبر نه لیدنه وکړي مخکې دې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبره ته ورسی مونږ به په لار کې راوګرځو او څه پوښتنه به ورنه وکړو
زه زین الله يم اهم خلک ته اجازه نشه چې دلته راشي
والی
خو نه پرې دي کنه دام لپاره نه ده جوړ کړی لکه چې هم خلک راشي د چکرې وي یا غو کې کوم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړی لا خو بنده ده
څوک
نه پرې دي لکه کوم خبرنګار راشي یا کوم دغه خبرې بدل تر ازي نور ده بنده ده دام لپاره خپلونه ده ځان لپاره جوړ کړی هم لپاره نه
څه فکر کوي والی د عام خلکو په مقدس یو تاریخي ځای تیمورشاه غوندي یو کس قبر ده او خلک نشي کوي چې راشي دا وګوري
خدا دی دولت مشکل ده ګوره دی هم نه ده مشکل چې د دولت مشکل نه چې دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګي دلته خلک راځي خپل تماشا کوي
تاسو په نظر دغه سي زای چې اوس په کابل کې موږ لرو مثلا د تیمورشاه قبر ده په مخ کې دلته باغ ده کنه د دې شتون څومره مهم ده څومره ارزښتناک ده
دا ډیر ارزښتناک ګوره بعضی خلک راځي کنه د ګیر شارت نه خلک ته ګوري پوه شئ کنه دا چوکیدار باندې غا کوي چې راځه دا ګلاو کمال لپاره ځي او څومره ته دلته کینم یا څه خبره یا ګب شپ خلک د ایراد ناراضي دلته شارت نه خبره کوي چې دا څه شی ده غلا نه پیژنې چې دا څه شی ده زیارت ده قبر ده څه شی ده
په ریپورت کې دا هم ویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبرې ته نه پریښودل کیږي دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکو محمد اقان اجربي پړه دا سیوایي دا ځای پخوا ډیر لوی و هر ډول کسان به راتلل ځینې به یوازې او یوازې د دې باغ د ناپاکولو او خرابۍ لپاره راتلل د بېلګې په توګه متادین یادولی شو دوی به آن د تیمورشاه د مقبرې په خوا کې نشه کوله او د خوړو پاتې شونې یې همدلته اچول بیا موږ د دې لپاره چې د تیمورشاه د مقبرې مناسبه ساتنه وکړو دا ځای د عامو خلکو په مخ بند کړ درنو دوستانو دا چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبرې د بیا جوړونې په حق لسکړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري زموږ همکار فرشته مرسل د اطلاعاتو کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوی دي
د تیمورشاه په قبر کې درې ساختماني مواد راځنده دي مهم دي اول په خي خشت دي په خاص سټایل دي اندازه یې تر دې خشت زیاته ده او دوه ډوله کار هلته په خشت کې شوی دي یو زربي کار شوی دي او بل هم تیغیی کار سوید ده یو دول استثناء و چی پاقه وقت که و او یو دول نوشت همو چی پاقه وقت که را غده و
مخیل دیزی تیمورشاه دلتا قبر سی کنه دقی منطقه تیت شای ویلی ده سرقه منطقه و تیمورشاهی بانی مشهوره ده
پخوا ده یو زراتی سیمو ده اغا و بوز خچی ده کابل سنس خب و برات للی ده سیمو بیا خلو بوله او پا دیزی که دکانان و تاشیان و رست جور سول
دغه تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروايي کوي مثلا خینه ساتي ځینې خو بخي وران سوي کبیرته جوړیږي د خرابېږي کنه اتاسي مشوره عام خلکو ته دی او مسول په توګه څه ده
هیڅ وخت د هیواد ویړنی دولس تملاتړ په بشپړ توګه نشي ساتل کېدلی که موږ غواړو چې د هیواد ویړنی افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو زما لومړۍ هیله دا ده تاسو ورځ مشتر مرسته وکي او دا ذهنیت عام کی او خلق تو است چې د هر تاریخي ابیده ستا د کور ستا د اسناد او ستا د هویت نمونه ده ساتل یې هم داسې لازم دي لکه د خپل کور شي چې څوک ساتي ستاسو راډیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیات مرسته وکړي دوهمه خبره موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړ کو چې هغه اداره وي د کابل شهر د تاریخي باغونو اداره. زموږ مهیتو چاپیریال بسن کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي. درېیمه دا به د عاید یوه برخه سي چې زموږ نظام ته به وي او زموږ حکومت ته زموږ خلکو.
قدرمنو اوریدونکو، دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چارې.
لچې تیرا کړه دې جانان 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 بدرنا وړم چترا کڑے دے جانا 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 بدرنا واڑو دل چترا کڑے دے درمان درمان بدرنا واڑو ماں دل چترا کڑے دے درمان درمان بدرنا واڑو ماں چترا کڑے دے جانا 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 بدرنا واڑو دوارے جانا ندیر پال ساتا پال ساتا مادر کڑ جڑ دوارے جانا ندیر پال ساتا.